السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسله وڅاري. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې د ښځینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بټلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سې شمې په ورځ د کابل له کوټه سنګي سیمې څخه تریتم شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتنو می واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولي دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته راوستلي دي. د ننګرهار امنی قمندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوې. خدای وایي چې درې نور کسان سرسری پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده معلومه او عاملین هم نه دي نیول شوي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د ښارو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې په نتیجه کې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجان پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایرانی رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څیړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه د بریدونو د څیړلو ډاډ ورکوي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو د یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي افغانستان کې د هیڅ وسلوال فعالیت ملاتړ نه کوي.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅکله د هغو وسلوالو نشوتو ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې اوکراین وایي د دغه هیواد د ختیځ په یوه ښار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او د غراس کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښه شولن دښمن کړي. خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د شپاړس ماشومانو په ګډون یوویشت تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شویو او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافه څېړنه ټینګار کوي. هغه نن آزادی رادیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د دې شیعه هیوادوالو یا د ځینو صوفي کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوتریش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک په یوه بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون له مخې په کلکه منه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خوا وغږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول و. هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده، د 2021 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړي. د کابل له هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیعو پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی، خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلی او ژر به یې پاتې شونې هم له منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
و موردل چې په افغانستان کې د داعش وروستیو بریدونو ته ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې او د دغو بریدونو د خپلواک څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بل لور ته د سیمه ییزو هیوادونو یو شمېر چارواکو په تاجکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د داعش په وړاندې د افغانستان د اوسني حکومت وړتیاوې باید لوړې شي. داعش څوک دی او په افغانستان کې د فعالیت عوامل څه کېدلی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سیاسي چارو له کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل سره مرکه کړې ده.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي، او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو، او دا مثلا په کې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي، او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي که د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی چې دوی یو نه مسالات نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخ کې د طالب په خطر باندې مسیمه ته خلک او مداخله وکړي او هغه وکړه. دا ځینې فکر کوم چې دغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. او کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وزبرول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاد،
خلکو په کور چاپا اچوه. دا خو افغانان دي، دا طالبان سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ورولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده.
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې. حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع ارچ ته کوي.
د داعش او د طالب ترمنځ مفکوروي اختلافات څومره واټن لري؟ څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره طالبان یو سنتي مذهبي قصر ده، او دوی سره د ثبات ډیر شایان دي د خپل ماحول سره د پایوان دي دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده هلته عربي منطقه کې په ځای دي چې خپل اجنداوې او خپل اهداف ته ورسېږي خلک ډېر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ رادیو سره د داعش پر ګواښونو او د حملو پر اهدافو خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالډ لو قرغزستان ته د سفر پر مهال ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همداراز یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅکله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکنه ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو هدل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نومونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلورویشتمه کابل ونیو.
په افغانستان کې د پوهنتون یو شمېر محصلان وایي چې سکل د استادانو له کموالي سره مخامخ دي او د چارې د درسونو پر بهیر هم اغیز کړی دی.
هر روز ابتدان در روز پوهنتون میرم اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پوهنتون.
دا انجلی د کابل پوهنتون د څلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایي د استادانو کمښت او په تدریس کې د نویو ګمارل شوي استادانو د کافي تجربې نه لرل هغه څه دي چې له زده کړو یې زړه توري کړی ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې نوم واخیستل سي وایي دوی له ستونزو لوږې او بېوزلۍ سره سره خپل درسونو ته حاضریږي خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمښت او د نویو ګمارل شوي استادانو بې تجربه توب عملی موخو ته د رسیدو د مخنیوي لامل ګرځي.
ما استاد کافی نداریم در پوهنځای های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن
حتی استادان نلری لنورو پوهنځای هم چی خبریم استادان نلری همچنین مزمونش تر چی هیس استاد نلری دا دی شلکی صد از موینا نگدیگی اند دقو مزمونونو لمره پانی هم ندویلی همدارنگ مونگ هم یا مزمون نرو استاد یه چی لهمه لمره ورس ندی راغلی یوازې مقتدا مضمون نوم لیکلای.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوه ورسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ شوي او یا هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بعد مرغه شخصا زموږ ټولګي په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمښت مخالفت سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوسمهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
په ټوله کې ستونزې شته، هم د درسي کیفیت په لحاظ او هم د استادانو د کمښت او درسي میتود په لحاظ. لومړیو کې چې استادان کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسي میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دي.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه مو کړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړیکو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
اوریدونکو، اوس هم یو نړیوال موضوع، هغه دا چې اوکراین اندېښنه ښودلې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ځواکونه په یو ښار کې د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی ترڅو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفي او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړي کړي او سلګونه ملکیانې وژلي دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاس ته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتګ په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینۍ لویه لاره چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
اوریدونکو، زه څلور نیمې بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انت سپارم.
په کندهار کې د غیګنیونې سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالي چې درې ورځې وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شپږو ولایتونو په ګډون پیل شوې وي د هرات په بریا سره پای ته ورسېدې. د دې ریاست په وینا د غیګنیونې دغه سیمه ییزې سیالۍ د نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، هرات او اروزګان ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې. د دې سیالۍ له پیلولو مخه د افغانستان په سویل او لویدیځ کې د سیمه ییزې غیګنیونې وده او د غیګنیونې له نویو اصولو سره د ورزشکارانو آشنا کول خودل شوي. په هرات کې د جمناسټیک سیالۍ ترسره شوې. د هرات ورزشي امارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه سیالیو کې له وو کلبونو څخه اتاوی ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د دې ولایت د ورزشي امارت په وینا دغه سیالۍ د دوو ورځو لپاره وی چې تیره ورځ د دریو غوره لوبغاړو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو مخه د جمناسټیک ورزش وده او د ورزشکارانو د ظرفیت لوړول خودل شوي او ټاکل شوي د آی پی ایل لیګ پایلو به سبا د مې په اتمه نیټه د ګجرات او راجستان لوبډلو ترمنځ په احمد آباد کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د آی پی ایل د رسنیو څنګه د راپور لمخې د 2022 کال د آی پی ایل د دویم کوالیفایر لوبه د راجستان او بنگلور ترمنځ تیر شپه ترسره شو چې راجستان په 2 وکټو بریا خپل کړه. په یاد سیالۍ کې بنگلور لومړی توپونه وکړه او 155 د منډو هدف یې وټاکل. راجستان ټاکل شوی هدف د جوس بیټلر د 106 ناسوځېدلو منډو پر مټ 18 اورونو کې ترلاسه کړ او په 2 وکټو یې بریا خپل کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاش نه 1% د دینی مدرسو سره د مرستې لپاره ټول کړي. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه په دې برخه کې خبره کړو، خو لومړی یو بل رپورټ. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې د رئیس انتظار خادم تر سندو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دا کمیسیون وایي ښاغلی خادم د کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی، خو د سیاسي چارو شنونکي متي الله خروټي به وایي کمیسیون تر اوسه پورې د سیاسینو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسیون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته بیرته د غوی دراستنولو کمیسیون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطې نیولې دي. تیر ورځ د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواد ته راستانه شول او د دې سره سره غن شمیر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطې کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متي الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نکي او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه د ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نژدې اهداف تعین نه سي، په دې تعین نه سي زم دا قدر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په 9 له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په روسي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکنی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ایز ادارې د دولتي کارکونکو له معاشونو 1% د دینی مدرسو سره د مرستو لپاره ټول کړی دي. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي دغه خبره تاییدوي، خو وایي چې دغه 1% معاش جبري نه بلکې اختیاري دی. له بلې خوا بیا په دې ولایت کې یو شمېر دولتي کارکونکي دا مني چې د دې میاشتې له معاشه 1% دینی مدرسو ته ټول شوی دي. جزئیات
په غور ولایت کې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکي وایي هغوی ته ویل شوی چې خپل میاشتنی معاش نه 1% له دینی مدرسو سره مرسته وکړي. دغه دولتي کارکونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیغام ورته د غور ولایت له سیمه ایزې ادارې لخوا په شفاهي ډول ویل شوی. د دې دولتي ادارو یو کارکونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل معاش 1% وزه کړی، که څه هم تر اوسه زما له اکاونټه نه دی اخیستل شوی، خو ما دا کیسه منلې ده.
د غور ولایت سیمیز چارواکي له دولتي کارکونکو د یو فیصد معاش ګرځول دیني مدرسو ته تاییدوي. که څه هم دوی د راټول شویو پیسو اندازه نه وایي، خو په وینا یې چې پیسې راټولې کړې. د غور ولایت د والی ویان عبدالواحد حماس وایي د دولتي کارکونکو له معاشونو د یو فیصد ګرځولو وړاندیز میاشت وړاندې د دولتي ادارو د مسؤلینو لخوا شوی و. د هغه په خبره دیني مدرسو ته له معاشه د یو فیصد پیسو ورکول جبري نه بلکې اختیاري دي.
په ټوله کې دا کار د یو خیره اقدام او د علماو سره په مشوره ترسره شوی. په دې کې هیڅوک فردي مسؤلیت نه لري، بلکې ټول مسؤلیت لري.
خو په دې ولایت کې د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له معاشه د یو فیصد ګرځول اختیاري نه، بلکې دوی ته ویل شوی چې باید داسې وکړي.
د دفتر رئیس راغی او وویل چې په جلسه کې په دې اړه پرېکړه شوې او باید دیني مدرسو سره مرسته وشي، هغه ډول چې به موږ یو وخت له سرې میاشتې سره همکاري کوله.
دغه کس وایي د دې مسالې لپاره دوی ته مکتوب نه دی استول شوی، بلکې په شفاهي ډول ورته ویل شوی دی. په غور ولایت کې به یو بل دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د بد اقتصادي وضعیت له امله د یو فیصد نه چې د نیم فیصد توان هم نه لري. ډیری دولتي کارکونکي په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ معاش لري چې په دغه معاش دوی خپل اقتصادي ستونزې هم نشي حل کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي دي، څو یې خبرو.
اورال دا واسطه تور ټوپان دی، غوړې په څو دي، تیل په څو دي، خو سړی وس د یي پر هیڅ شی وس کار نه کوي. غنم د غره کم ګران دي، موږ د غوښ شان ته ضرورت لرو. تر دې خو د اشرف غني واخلا شو، دا د مولوی یعقوب صاحب څه په افغانستان جوړ، افغانستان لزدري بدر.
زما دا پیغام داسې په افغانستان کې نامنی ورځ په ورځ لمن وایي پراخیږي، نامنی زیاتیږي. نو که چېرته طالبان دغه مخکنی دولت ته جای ورنه کړي یا په وظیفو باندې ونه ګماري، نو دغه جنګ نور هم زیاتیږي. کار غریبي نشته، کوم خلک چې په امنیتي ځواکونو کې وو، پولیسو کې وو، هغه ټول اوس بیکاره د کورو کې پراته دي. څو خارج ته لاړل، در بدره شو. نو که چیرته کار ورته ونه ګوري، وظیفې ورته ورنه کړي، نو دا جنګونه نور هم زیاتیږي. نو نور هم دغه ساحې نامنه کېږي. بیرته به همداسې پخوا په سیر باندې جنګونه وي. پخوا به دولت په ښارو کې وو، طالبان په اطراف کې وو، جنګېدلو به جنګونه به ولو. اوس به هغه خلک پوسې په دغه کې په اطرافو کې دی، په ښارو کې دا جنګونه به بیا شروع وي. هماغه کیسه به وي که چېرته دی په وظیفې ورکړي، معاشونه ورته مقرر کړي، هغه خلک به راشي، دوی سره به څنګ په څنګ کې وظیفه اجرا کړي. نه به نامنی وي، نه به ټک وي، هیڅ شی به هم نه وي.
بابرزه یادګار هم دی لغمان څخه ته دا پیغام پرېږدم او دی په ډېرې بخښنې سره د لوړپورو چارواکو څخه مو دغه هیله ده چې دغه د هلکانو د تعلیم لږ درغه وردی وکړي، ځکه چې داسې خلک دي اولسم او دولسم سمپو کې دي تر څو په الف او ب خبر نه دي او د مکتب سره بیخي علاقه نه لري، نه ته معلمان سم درس ورکوي، نه دی مکتب ځي. په دغه باندې دی پابندي کې دا آینده ټوله د دې خلکو تباه ده. یاسې په نامه دولسم څخه خلاصېږي، نور هېڅ سم نه لري. نو د دې څخه هیله کوم چې دوی په معلمانو باندې لږ هغه وکړي، ایسی مکتبو کې وګرځي یا تان دلته هغه کې وګوري چې د درس څنګه نه هغه کوي، معلمان کله راځي کله نه راځي.
ګل محمد هلمند ولایت تمرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ د هلمند ولایت کې خوراکي توکي او داسې لکه غوړي و داسې نور شان ډېر ګران دي. زه خپله دلته چې یم د موټرګاټانو مستیرخانه کوم، راته زه ورغلم شرکت ته چې پخوا موږ په لس افغانۍ یو شی راوړي
دا شرکت څخه اوس یو شی موږ ته تقریبا په 160 افغانۍ راکوو، 110 افغانۍ را باندې ګران کړی دي. نو زموږ تجاران دا ګرانوي دا شیان په خپل سر باندې. نو زه هیله د دوی څه کوم چې دا زما پیغام تر د عمارت تر مشرانو پورې ورسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې درسره
له اجمل ان مننه. اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته دوا اونیس پرګرامونه نیمه نړۍ او تان دې څنګ لرو. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواک توګه څېړنې ته اړتیا لري. طالبان بیا وایي چې دا ډول بریدونه د داعش له خوا شوي او دوی هم له خپل اړخه په دې اړه څېړنې مخته بیايي. د جنوبی او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخواه د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات پرې وکړي. فوټو ژورنالیست خیرخواه د کورنۍ غړي وایي چې دای د سیشن په ورځ د کابل د کوټې سنگي سیمه لا درکه شوی دی. د پنچیر د پریانو ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. ځایي طالبان هم دا خبره مني خو وایي چې دا کسان مشکوک وو او د سیړنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د خارونو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې پایله کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي. او د ایران پاکستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغه میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او لسیمې په خیسپکې کړې. ایرانی رسنۍ ویلي چې تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شول. اوریدونکو دا وو خبرونه. که غواړئ چې تفصیلی ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه راپورونه او دغه راز ښکلي ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټویټر او انسټاګرام هم د ازادي راډیو خبرونې موندلی شئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم تاندې څنګ له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسېدل، د اکثره کورنیو غړي بیکاره شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې له پخوا هم کورنۍ اقتصاد ښه نه و، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه له دندو څخه لرې شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
چیشه توزی ده، خامک ده، دست مور توزی ده، مرمر توزی ده، دست کار کو.
خوی تاسو هم در سره ومنی چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یوې ګټي سلی چټي. شرایط داسې راغلل چې د هغه یو تن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه وو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګډه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې ځکه چې سړی مې مریض و. یو زما وظیفه و، هغه وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم. ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. هغه یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یخه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغاړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګه کار کول، هغه معاش پیسې راوړل، هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، چونغوی هم مستقیما معاش درلوده. ولی دغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپل د مونږ کور کې ډېر تغیرات راغلي، مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم بیخي نړېدلی ده.
تجربه ښودلی چې ښځې په ځان سخته تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاله قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان مېرمنې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی، اوسنی حالاتو کې ډیره سخته ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول ښځې تحملي او ښځو تراجی دي. د ډیری کورنیو په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ ښځینه ده. نو که سرپرست ښځینه بیکاره ای، بی تنخواه ای، بی معاش ای، بی عاید ای، د نورو کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کړي؟ د نور اولادو ته به څه وکړو؟
مېرمن نیازی زیاتوي چې د افغانستان مېرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتېږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د ښځو پر مخ د کار او د وظیفې او د ښوونځي بندېدل، د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې ښځې ناامیده کړې دي بیخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضی خوندې چې تجاران خوندې وي، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپل سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مختوي سي، هغه بازارو ته عرضه کړې وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، تر څو نړیوال ته وړاندې کېدله د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغه لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی. ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی. موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مریو په خالو باندې ګنډله، برته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله، موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته، د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتلله، بیا به مشتری برته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالت هم موږ تجربه کړی دی، موږ هغه تجربه هم لرو. خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ مېرمنې ډېر متضرره سوې دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسني نظام څخه مخکې کار کاوه، یو څه پیسې پسنداز یا سپما کړې دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وي خلاصېږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنکړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 1300 یا 1200 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 3500 او 3800 ته رسېدلی ده. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت څوله، دا قیمتي خپل یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل، چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنې دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان برته په ځان بسیا سي او خپل اولاد ته حلاله نفقه پیدا کړي. خوندي خپل همت له لاسه مه ورکوي. همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته، په هر بدبختی پسې خوشبختی سته. موږ شکر دی مسلمانان یو، الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم. نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه. د افغانستان میرمنې ډېر با غیرته، با عفته، با عزته میرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالات کې دوی مجادله کړې، مقابله یې کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه یې الیزلې کړې دي. بدتر حالات تجربه کړې دي، خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړی. چې دا یو د افغاني مېرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کیږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان مېرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلا مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین ګنډي. نوموړې وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي. دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ورباندې تیر شي. چرته زکریا په دغه لاس ګنډل کنه دای خلینه او شیان
تو خپل ځان دای استعداد ته چې خدای مات ورکړی ده.
کوم شیان ګنډي؟
دا چې په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي، هغه شیان زه اوس تازه جوړو، دغه کتلک نه نو جوړو.
د دوختونو مونږ را تخستلای سي چې کوم دوختونه تکي؟
شیشه توزی ده، خامک ده، داسې مور توزی ده، مور توزی ده، داسې کار کو.
دا کار د سیاله قوس سره لري او کله مجبوریت دی کې؟
علاقه خو نه و، مجبوریت ده، ځکه چې زه خپل معاصل یم، زما درسونه ماته ډیر مهم ده، او ورسته د دینه زه مجبوری نه دا کار شروع کړم.
بله، د کورنۍ له اقتصاد نه راتوایات چې څنګه ده؟
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده، زمونږ کوم داسې ده، په دې شرایط کې سو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسي افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کول؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان نه زه خپل عملته کار وکړم، دا دکاندارونو سره هم داسې قرارداد کار کلی اخلم. نور هر ځای ته چیزې مفاد دیر و، اوس هم پیسې دار خلک ټول د ډیزاین لار خارج ده، د دې لپاره زمون کار لږ خراب شوی ده، کاروبار هم نشته. دغه اوس
د کورنۍ له مشکلاتو راته وایي، کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شیان نه وي، په کور کې څومره جار و جنجال رامنځته کیږي؟
جار جنجال خو ډیر ده، او څوک چې خپل خانه نه لري، کور نه لري، او څوک نه وي چې کار وکړي، داسې جنجالو ډیر ده. زمونږ کور هم داسې ده، خپل کور نه لرو، کرایه ده، او کاروبار هم دلته راځم، یو څه جوړوم او خرڅوم.
تاسو د افغاني کالی ګنډي کنه، کله چورمې په ماته کې یا نورې خنونه کې بیا پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه، خلک کوي.
مثلا
یو جوړه کالی ماته 1500 افغانی پاتې کیږي، 1500 زه گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي، دا ژوند ده، راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي، زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر خځې په دې توګه دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. دا واتس اپ شمېره ده
00 400 22 14 41. دا نننی خبرونه تر بیا خېچا.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سمه همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څنګه ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلي وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایي تاسو څنګه زده کنه.
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم ځنه لرګی باندې وهل کې موږ مات درس نه زده کی. داسې درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چا زدانه بیخی آگوی تنا وائی داستانگ زداده کنه سیزدادیم نی وحیده کور که خواهی درس وائی و مکتب که سیزو بیا حالت وحل که بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل سمپیان زموږ د سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښان پوهې د تختیم اختراواړي ته تنبل او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې پوښتنه کوي پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای. محصلین ښان پوهې وایي وروسته دی د خبر سره دکې کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چوي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیولی هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول د ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې ټول سمستر درسونه په یوه نه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نزدې کې.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زده کار نشم کولای. دوی چې خپل منلې دي چې زما درس نزدې کې درس څنګه زده شي د دې ماشینونو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نزدې کې دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق امیرزی وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم مهمې نقطې را وباسم هلته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کېږي چې ترجیح ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي. ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته په کې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي. ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي بیا اولادونه دنیا ته دلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سماتوګونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلارې زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا د لودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نو دیز دکون کو محصلان ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصل ته راځي کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا تبادل افکار منځته راځي، دا ډېر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه ګوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکې، یو ګلاس اوبه وڅکې، یو ګلاس شیدې وڅکې، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول حتی مکه وایې چې پیو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو حتی دا وایي چې حفظ مکوئ موضوعات، یادې مکوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
وصال باران ونشو وي دنديا ميل بغاڑ موڑ سنگين ديا ميل ساد وصال باران ونشو وي دنديا ميل بغاڑ موڑ سنگين ديا ميل ونم دستور گلند وم دزڑ باغون وي دنديا ميل بغاڑ jaade voy drumde amel pagade moora sanginde amel shabnam ta kul sara vasil pajada sheena ho